افغان ولس مشر اشرف غنی په نیویارک کې د یوې وینا پر مهال ویلي دي چې امریکا د خپلو مجبوریتونو له مخې هم له افغانستان سره پراخې مرستې کوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت د ارغستان او زابل د شهر صفا ولسوالیو ترمنځ امنیتي ځواکونو په کمین کې د دوو مهمو قمندانانو په ګډون د طالبانو 13 وسلوال وژل شوي دي. او د افغانستان د کرکټ شپږیزې ټورنمنت بند امیر خمرانو ټیم وګاټه. دوستانو دا ساتي رادیو پای او بل خبرونه کې موزا اجملن د خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسایلو سربیره ګڼ نور مسایل هم لرو، خو در دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو ته. لسفی الله ستانکزی اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي له پاکستان سره له سولې پرته په دغه هیواد کې سیاسي حل ممکن نه دی. د افغانستان د کرکټ شپږیزه ټورنمنت پنځم دور د بند امیر خمرانو ټیم پاتلولي پای ته ورسید، او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دغه هیواد د راکټي پروګرام په پیاوړتیا ټینګار وکړ. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي له پاکستان سره له سولې پرته په دغه هیواد کې سیاسي حل ممکن نه دی. هغه پرون په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا لخوا جوړ شوی بحث ته دا خبرې وکړي. ښاغلي غنی همدارس په طالبانو هم غږ وکړ چې سیاسي خبرو ته دې کښېني. ښاغلي غنی په افغانستان کې د دوامداره ثبات لپاره د اسلام آباد همکاري شرط وبلله. اخوا د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي اسلام آباد تیار دی چې له کابل سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د حملو د مخنیوي لپاره کار وکړي او د تروریست نو په وړاندې به خپل محلي مبارزه روانه وساتیم. د افغانستان جمهوری ریاست د کرنې او کلیو او پراختیا وزارتونو ته نوی کاندید وزیران معرفي کړل. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال نن جمعه ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی د یو فرمان په ورکولو سره د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد درانی د کرنې وزارت لپاره او مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیا رغونې وزارت لپاره نومولی دي.
مجیب الرحمن کریمی د انکشاف دیهات د وزارت لپاره او درانی صاحب د کرهنې د وزارت نوماند وزیر په توګه باندې معرفي شوي. طبي خبره ده چې تر نامزدۍ وروسته به دوی د سرپرستۍ چارې مخته وړي تر څو د پولیسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړي.
ښاغلي مینپال وویل دا بدلونونه په ادارو کې د بدلون د اصل په اساس شوي. دا چې ولې د کرنې وزیر اسدالله زمیر له دندې ګوښه شوی جزئیات نه دي ورکړل شوي. د کرکټ مینوالو ته د افغانستان د کرکټ شپږیزه ټورنمنت پنځم دور د بند امیر خمرانو ټیم پاتلولي پای ته ورسید. دغه ټیم نن جمعه د کابل په کرکټ نړیوال سټیډیوم کې د مسی عینک اتلانو ټیم ته ماته ورکړه. بند امیر لومړی بیټنګ کړی وو او د سیال لپاره 159 منډې هدف وټاکه، خو مسی عینک ټیم هدف ته ونه رسید او لوبه د 50 منډو په توپیر وبایلوده. د بند امیر ټیم لپاره په نننۍ لوبه کې جاوید احمدی 55، حضرت الله زازی 15 او شاهد الله 22 تر ټولو زیاتې منډې کړي. د بند امیر ټیم د راشد خان په مشرۍ د زینو بهرنیو او کورنیو لوبغاړو په ګډون لوبي وکړي، او د مسائنک ټیم ته هم محمد نبی اساخیل لوبډل مشرۍ وکړه چې مشهور بهرنی لوبغاړي هم پکې وو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې پای لوبي د لیدلو لپاره زرګونه نندارچان ورغلي وو. د شپږیزه کرکټ شلا وریزې سیالۍ سکال د شپږو ټیمونو په ترمنځ د سپتمبر په 11 پیل شوې چې نن یې پای لوبه د بند امیر خمرانو ټیم په تلولي پای ته ورسیده. ورزو د نړۍ خبرونو ته. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دغه هیواد راکټي پروګرام په پیاوړتیا ټینګار وکړ. هغه نن په پلازمینه تهران کې د خرمشهر په نوم د یو لری واټن وشتونکو راکټ د نندارې په مراسمو کې ټینګار وکړ چې ایران به د لویدیځ له مخالفت سره سره د راکټي پروګرام تقویت ته دوام ورکوي.
نظامی خودمون را اون مقدار که لازم بدانیم
موږ بخپل پوځي قوت تر هغه اندازې چې لازم غنو او د مخنیوي اهداف لپاره اړین بولو پیاوړی کوو. نه یوازې د میزایلونو د ورتیا په لوړولو کار کوو، بلکې د پیاده، هوایی او سمندري ځواکونو توان به هم زیات کړو.
زمینی مون، نیروی هوایی مون، نیروی دریایی مون.
ولسمشر روحانی دا هم ویل چې د ایران د پوځي پروګرامونو هدف د لوی قدرتونو د یرغل او تروریزم دفاع ده. ولسمشر حسن روحانی په داسې حال کې د ایران د میزایلو پروګرام په پیاوړتیا ټینګار وکړ چې امریکا ویلي له ایران سره د اټومي تړون وروستۍ برخې که اصلاح نشي له دې تړون به ووزي. که امریکا له دې تړون ووزي په ایران به د پخوانیو بندیزونو د بیا لګولو پریکړه د کانګرس په لاس کې وي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ یو ګډوډ شخص بلل دی. هغه ویلی د امریکا ولسمشر به د شمالي کوریا د بشپړ لمندوړلو په باب د خپل غاښونو لوی بیا ورکړي. د کیم جونګ اون د خبرداري بیان د شمالي کوریا د دولتي ټلویزیون لخوا اعلان شو. کیم جونګ اون دا څرګندونې نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ولسمشر ترامپ د توندو څرګندونو او د پرونیو بندیزونو په خاطر کړي دي. پرون هم ولسمشر ډانلډ ترامپ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په هغو کسانو چې او کمپنیو چې له پیونګیانګ سره راکړه ورکړه لري بندیزونه لګول کیږي. ولسمشر ډانلډ ترامپ د سپتمبر په 19مه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون راکټي سړی وباله او وی ویل چې دای د خپل رژیم او خلکو د لمنځوړلو لپاره په یو وژن کې ماموریت ده. او اروپایي شورا په روسیې ټینګار کړی چې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ته اجازه ورکړي څو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. د اروپایي شورا د وزیرانو پلاوی وایي روسی چارواکو د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دې شورا ویلي چې روسی چارواکو سره لدې چې یوې محکمې په فبروري میاشت کې په الکسی ناوالنی لګېدلي تورونه به سبب بللي هغه زبرولای دی. اروپایي شورا په داسې حال کې په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د الکسی ناوالنی په ګډون ټینګار کړی چې تمه ده د 2013 کال ولسمشرۍ شری انتخاباتو لپاره چې د می په میاشت کې کیږي کمپاینونه پیل شي. ناوالنی په مالیاتي جرمونو تورن بلل شوی. د 2013 کال په می میاشت کې د روسیې ولسمشرۍ انتخابات کیږي چې تر ډیره پورې د یوې بلې شپکلنې دورې لپاره د اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریا تمه کیږي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی په نیویارک کې د بهرنۍ اړیکو د شورا په یو غونډه کې ویلي امریکا د خپل مجبوریتونو لمخيام له افغانستان سره پراخې مرستې کوي. د خغلی غنی د سرګندونو بشپړ جزئیات به په یو ریپورت کې واوري. همدارنګه به په دې خبرونه کې دا هم واوري چې امریکا موافقه کړې چې امریکایي کمپنۍ به د افغانستان د قانون د استخراج په سکتور کې مرسته وکړي. پر موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت له ویاند عبدالقدیر مصطفی سره مرکه هم لرو. د کندهار چارواکي د کندهار او زابل ترمنځ سیمه کې د طالبانو د اتلس وسلوالو د وژلو ادعا کوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان د کرکټ شپږیزه ټورنمنټ بند امیر خمارانو ټیم وګټه. دغه نن وروستۍ لوبه وه او په اړه به یې جزئیات ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد به د مزایلو خپل پروګرام او پوځي قوت زیاتولو ته دوام ورکړي. دوستانو دا آزادې رادیو دا آزادې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. افغان ولسمشر چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ترڅنګ د بهرنیو اړیکو د شورا په یو غونډه کې وینا کوله ویل چې په افغانستان کې امریکا او افغانستان دواړه د یو شریک هدف لپاره جنګیږي. ولسمشر ویل امریکا خپل مجبوریتونه لري او له همدې کبله له افغانستان سره پراخې مرستې کوي. احمد شیبری په اړه جزئیات لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان لپاره په افغانستان کې نه دي، دوی خپل مجبوریت لري چې له موږ سره مرسته وکړي. ولسمشر غنی وایي د تروریزم ګواښ موږ سره یو ځای کړی یو چې پراخ اړیکې سره لرو او موږ د ډیموکراسۍ او ازادۍ د دفاع په لومړۍ کرښه کې یو. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه چې په 2000 لومړی میلادي کال کې دغه د نیویارک ښار د تروریستي بریدونو شاهد و او نن هم دغه تهدید نه دی لري شوی. د افغانستان ولسمشر بیا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ ستراتیژي وستایل او ویل چې د دې ستراتیژي هدف په افغانستان کې ثبات ته لار هواروي. ولسمشر غنی وویل چې دې ثبات ته د رسیدو لپاره له دوو خواوو سره تفاهم پکار دی. لومړی ګام د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوو دولتونو په توګه پراخ مذاکرات پکار دي. دولت د دولت په مقابل کې اړیکې نو له دې سره کولی شو چې د تیرو څلوېښتو کلونو پر ستونزو برلاسه شو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ له سولې پرته په افغانستان کې سیاسي حل ممکنه نه ښکاري. او دوهم، زه طالبانو ته خپل لاس غځوم او دوی ته د سیاسي خبرو بلنه ورکوم. په همدې ورځ چې د افغانستان ولسمشر دا خبرې کولې، د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي وویل چې د طالبانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نه دي، بلکې دا ډله په افغانستان کې پر پراخو سیمو کنټرول لري او پاکستان نه غواړي چې د بل چا د جګړې قرباني شي. د پاکستان صدر اعظم وویل اسلام آباد تیار دی چې له کابل سره د ډیورنډ کرښې پر اوږدو کې د حملو د مخنیوي لپاره کار وکړي او د ترورستانو په وړاندې به خپله محلي مبارزه روانه وساتي. خاقان عباسي دا وکړه چې د زرګونو ملکیانو او پوځیانو د ژوند په قیمت قبایلي سیمې له ټولو سختریزو ډلو تصفیه شوي دي. افغانستان بیا له پاکستانه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې یو شمېر کسان په افغانستان کې دا اندېښنه لري چې یو شمېر هغه لاسته راوړنې چې افغانستان په تېرو نږدې شپاړسو کلونو کې ترلاسه کړي دي له منځه ولاړې شي. خو ولسمشر اشرف غني ټینګار وکړ چې د اساسي قانون له اصولو سره سم به له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د بیا د ګلبدین حکمتیار په مشۍ له اسلامي حزب سره د سولې خبرو ته اشاره وکړه.
د امریکا ته د ولسمشر د همدې سفر په ترڅ کې امریکا موافقه کړې چې امریکایي کمپنۍ به د افغانستان د قانون د استخراج په سکتور کې مرسته وکړي. ارګ او سپینې ماڼۍ په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون په دې اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې موافقه وکړه. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
ولسمشر اشرف غنی او ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې په خپله کتنه کې موافقه وکړه چې امریکایي کمپنۍ به د افغانستان د طبیعي زیرمو د استخراج په برخه کې مرسته کوي. د ارګ رسمي ویبپاڼه په یو خبر پاڼه کې وایي د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د افغانستان د قانونو په سکتور کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې په اړه خبرې وکړې. بیان د ښاغلي ټرمپ په حواله خبر ورکوي چې متحد ایالات به د افغانستان د پرمختګ او هوساینې لپاره د قانونو په ګډون د افغانستان په اقتصادي سکتورونو کې همکاري وکړي. د ارګ خبر پاڼه زیاتوي چې افغان ولسمشر د هیواد د طبیعي زیرمو د انکشاف په برخه کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې هرکلی وکړ او ویل د افغانستان اقتصادي انکشاف او هوساینه د افغانستان د قانونو د سکتور په پراختیا پورې تړلې. ښاغلی غنی ویلي د قانونو د سکتور له انکشاف سره به افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او خپل امنیتي لګښتونه به پخپله برابر کړي. سپینې ماڼۍ په یو جلا بیان کې ویلي دي د افغانستان او امریکا مشرانو موافقه وکړه چې امریکایي کمپنۍ د افغانستان د قانونو او قیمتي تیګو په استخراج کې مرسته وکړي. بیان زیاتوي چې دا نوښت به له امریکایي کمپنیو سره مرسته وکړي څو هغه مواد چې د دې هیواد لپاره له امنیتي پلوه حساس دي استخراج کړي او په عین حال کې به د افغانستان له اقتصادي ودې او په دواړو هیوادونو کې د کاري فرصتونو له رامنځته کولو سره مرسته وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې له دې اقدام سره به له یوې خوا په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د لګښتونو یوه برخه ترلاسه شي او له بلې خوا به افغانان پر خپلو پښو ودرېږي.
و مردل چې ولسمشر اشرف غنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې په خپله کتنه کې موافقه وکړه چې امریکایي کمپنۍ د افغانستان د طبیعي زیرمو د استخراج په برخه کې مرسته وکړي. ارګ او سپینې ماڼۍ په جلا جلا بیانونو کې دا خبره تایید کړې ده. افغانستان او امریکا تمه لري چې د قانون عواید به د افغانستان د امنیتي ځواکونو لګښتونه برابر کړي او اقتصاد به یې په پښو ودروي. په دې اړه احمد تکل د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت له ویاند عبدالقدیر مصطفی سره مرکه کړې. ښاغلی مصطفی د مرکې په پیل کې د هغه هڅو په اړه خبرې وکړې د قانون د وزارت لخوا د بهرنیو پانګو د جذب لپاره پیل شوی.
مونږ د دې لپاره یو منظم سیستم لرو چې د بهرنی مستقیم پانګونې د جذب په برخه کې کار کوي او هغه سهولتونه چې د دوی لپاره آماده شوي دي، هغه وسایل چې د دوی لپاره په کار شوی دي چې موږ وکولای شو یو داسې میکانیزم را جوړ کړو چې موږ بهرنۍ پانګونه دلته مدیریت کړو. په دې اساس باندې موږ کولای شو چې موږ له وخت نه په دې باندې کار پیل کړو او موږ د دې مثبت نتایج ترلاسه کړي. موږ له ډیرو هیوادونو سره په تماسونو کې یو چې وکولای شو په هغه مختلفو برخو کې چې مسلکي برخې دي او هغې کې د امریکي متحده ایالاتو رول ډېر عمده په دې دی چې د هغوی پوټینشیل او ظرفیت د اکثرو هیوادونو نه ډېر قوي دی او اقتصادي قدرت په توګه معنی کولی شي د افغانستان اقتصاد سره او په خصوصا د افغانستان د سکتور سره مرسته وکړي تر څو په خپل ودرېږي.
افغانستان په کوم اړخ کې د امریکا مرستو ته پتامه ده؟
د استخراج برخه کې موږ مختلف ډبرې لرو، مختلف معدنیات لرو، ګاز لرو. نو په دې کې هدف دا دی چې هغه برخو کې مشخصا په هغه برخو کې د استخراج پانګونې زمينه برابر شوم دي چې استخراج موږ مثلا مستی مثلا سره زر دي هغه قیمتي معدنونه دي چې په هغه کې ډیر فني استخراج ضرورت دی. نو په دې اساس باندې هدف هم دا دی چې موږ په دې برخو کې پانګونې د جذب غرض پروسه چې ده ګړندۍ کړو او په اساس کې موږ دلته د دې سکتور ظرفیتونه وګورو دا فوق العاده زیات پوتنشل دی او دا د دې ظرفیت لري چې بهرنۍ مستقیمه پانګونه په غټه پیمانه کې جذب کړي. په دې اساس باندې د امریکا متحده ایالاتو کوم سرمایه ګزارانو سره چې د دې وړتیا لري چې دوی په دې مختلفو برخو کې پانګونه وکړي او هغه استخراج زمينه برابره کړي کوم یو چې موږ په غټه پیمانه باندې کولای شو او ترلاسه کړو. مشخصا موږ قیمتي ډبرو او نیمه قیمتي ډبر یا معدن درو دي تر څنګ موږ نور هغه ظرفیتونه په دې په دې سکتور کې لرو چې کولای شي هغه د سترې مستقیم پانګونې جذب وړتیا ولري.
د افغانستان حکومت څه فکر کوي چې د لویدیځوالو پانګونه به د افغانستان د قانونو په سکتور کې یو څه ګرانه پرنوزي د افغانستان لپاره؟
په مسلکي لحاظ د حکومت سیاسي اقتصادي پالیسۍ کې د داخلي سکتور د روش لپاره هم یو انصر په توګه معنی بهرنۍ پانګونې ته ترجیح ورکول کی. هدف دا دی چې موږ وکولای شو داخلي سکتور د دې جوګه کړو چې د بهرنیو کمپنیو سره په ګډه او په مشارکت باندې کار وکړي. خو په غټه کې دغه پانګونه په اساس توګه چې له نورو هیوادونو راځي دوی هغه ځای کې پانګونه کوي کوم ځای کې چې منافع د دوی معلومې اوسي او که موږ دغه منافع د افغانستان د ګټو سره سم د افغانستان د اقتصادي پالیسۍ په بنیاد باندې او د یو قانوني پروسې په بنیاد باندې ته کو بدون شک چې ګټې ډېرې زیاتې دي. غربي ټکنالوژي استخراج برخه کې ډېر پرمختللی سیستم لري. کومو وکولای شو دغه سیستم دلته عملی کړوندا بدون شک افغانستان لپاره ګټه تمامېږي او بدون شک چې دغه قیمتي ډبرې دغه معدن د دې د صادرات په اړه باندې خبرو شینو دا تر ټولو ستر مارکیټ دی لپاره غرب دی. د غرب مارکیټ کې د افغانستان شمولیت او په اساس د افغانستان لپاره زمينه برابر او تر څو وکولای شي د امریکای متحده ایالاتو سره د مشارکت په بنیاد باندې بهرنی مستقیم پاګونې او د دې لپاره چې موږ کولای شو دغه منابع موږ په صحیح معنا ترې ګټه واخلو دا به ډېر مثبت اقدام وي چې پانګوال دلته راشي او پانګونه وکړي. هم په دې اساس باندې د ولسمشر په ځانګړې توګه او په مشخصه توګه د امریکای متحده ایالاتو د ولسمشر سره په کتنه کې په دې معنی خبرې شوې تر څو موږ کولای شو په دې سکتور کې هغه ظرفیتونه چې شته دي موجود دي لدينا ګټه واغستل شي او موږ کولای شو افغانستان اقتصاد ته لازم تدبیر چې ورته وجود لري دغه په بنیاد باندې موږ کولای شو افغانستان اقتصاد خو ودر.
دوستانو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت له ویاند عبدالقادر مصطفی سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا کندهار امنیتی چارواکی وی تیر شپه د دې ولایت د ارغستان او د زابل د شهر صفا ولسوالۍ ترمنځ امنیتي ځواکونو په کمین کې د طالبانو د دوو مهمو قمندانانو په ګډون اتلس وسلوال وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي. په عین وخت کې د زابل چارواکی وی چې په مرکز قلات او شاجوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په مخامخ جګړه کې 15 پولیس او څلور وسلوال وژل شوي. محمد صادق رښتینی دغه امنیتي پیښو نور جزئیات دروړي.
د کندهار د پولیسو بیان زیا درانی ازادي راډیو ته وویل تیر شپه درې بجې د کندهار د ارغسان او د زابل د شهر صفا ولسوالۍ ترمنځ د وسلوال طالبانو یو ګروپ د امنیتي ځواکونو پر کمین برابر سوي چې پر مهال یې اتلس وسلوال چې دوه مهم قمندانان هم پکې شامل دي وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. د دورانی په وینا دغه وسلوالو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د حملې پلان درلود چې د کشفي راپورونو په اساس د امنیتي ځواکونو د کمین سره مخامخ شول. دورانه وای په دغه څو ساعته جګړه کې امنیتي ځواکونو او د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی رسیدلی.
یاد وسلوال تر هغه ګرد امنیتي ځواکونو په کمین ور برابر شوی دی. لن مهاله جګړه رامنځته شوې ده چې د سهار تر یو لسو البته سهار تر نو لسو پورې ادامه درلوده. د اتلس وسلوال تر هغه ګرد په شي کې وژل شوی دی چې دوه مهم تر هغه ګرد قومندانان دي. د مهینونو د ځای پر ځای کولو د تورستي حملو د ترسره کولو مشري په غاړه درلوده. اتلس وژل شوي دي دوه قومندانانو په شمول او څوارلس نور مرګونې ټپیان دي.
په عین وخت کې د زابل په مرکز کلات کې د لوړو باکوزو پر پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي. د دغه ولایت یو امنیتي مقام ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې وژل شوي پولیس ټول د یوې پوستې ساتونکي وه. دغه سرچینې همداراز وویل چې هماهله تېره شپه وسلوالو د زابل د شاجوی ولسوالۍ په بازار کې د امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړه کړې چې پر مهال یې څلور وسلوال وژل شوي، درې وسلوال او یو د ملي اردو سرتېري ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
کلی کور پروگرام د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خپرونو کې وړاندې کیږي.
دوستانو یو وار بیا ستړي مشئ، د زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې وویل، نن په افغانستان کې د کرکټ د شپږیزې په نوم د ټورنامنت وروستۍ لوبه وه، او دا چې دا لوبه نننۍ لوبه څنګه وه، په عمومي توګه د شپږیزې لوبې څنګه تېرې شولې. صفي الله ستانکزی چې له ما هغې اولې ورځې دا لوبې څاري راسره په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب، د شپږیزې ټورنامنت نن پایلوبه وه، اول خو راته د نننۍ پایلوبه په اړه ووایه چې څنګه تېره شوه او چا وګټله.
نن د شپږیزې پنځم دور ټورنامنت پایلوبه وه، د بند امیر خامرانو ټیم او د مس عینک د اتلانو د لوبډلې ترمنځ. په دې لوبه کې نن د بند امیر خامرانو ټیم چې راشد خان یې لوبډل مشري کوي یا کپتان دی، هغه د مس عینک ټیم وګټه او بالاخره د همدغې ټورنامنت اتل ولی جامع هم خپل
کړ. څنګه دا د منډو توپیر څنګه وو په دسې په جزئیاتو کې لږ راته ووایي؟
اول بیټنګ له غرمې مخکې پیل شوی و، د بند امیر خامرانو ټیم ټاس وګټه یا پچا وګټله او بیا یې بیټنګ فیصله وکړله. راشد خان په شلو اورونو کې اولو لوبغاړي سوځېدلی و، 155 منډې کړې وې، یعنی ټارګټ یې و نومره زیات 159 شو. له غرمې وروسته د مس عینک اتلانو ټیم راغی، بیټنګ یې پیل کړ، یوازې 15 منډې پاتې وې چې لوبه وګټي، خو شلو اورونه پرې تمام شول او لوبه وبایلله.
عموما د مینوالو تمه څه وه؟ همداسې تمه وکنه
د مس عینک اتلانو ټیم او د بند امیر خامرانو ټیم دواغه قوي لوبډلې وي چې نورو ټیمونو ته ماتې ورکړې وي، یوازې یو یو لوبه بایللی او فکر کوم. او په دواړو ټیمونو کې هم د هغه دوه لوبغاړي د ملي ټیم چې ډیر زیات مینوال لري، راشد خان او محمد نبی ساحل، نو دغه ټیمونه د پایلوبې لپاره دوه ټیمونه چې خلکو زیات انتخاب کړي وو او کېدای شي 50-50 وي، چې یعنی د دواړو د ګټلو لپاره خلکو تمې کولې. راشد خان او نبی دواړو ټیمونو ډیر زیات مینوال لري، نو نه ویل کېدل چې څوک یې ګټي. تر ډیره پورې د نبی د ټیم ملاتړي زیاتو، ځکه چې هغه کې تجربه کار لوبغاړي او د راشد خان ټیم ځوان لوبغاړي و، ډیر خو ځوان انرژي وکولای شو لوبه وګټي.
درته وایي چې شپږیزه سکالی تر پخوانی یو څه بدل ښکاري. په سګنې شپږیزه کې تاسو کوم توپیرونه وینئ؟
په تیرو شپږیزو کې هم ځینې بهرني لوبغاړي راغلي وو، خو دا ځل د خپل شپږیزې ټورنمنټ لپاره د مشهورو ټیمونو لوبغاړي هم راغلي وو، بلخصوص په کوچنګ سټاف کې یا په روزونکو کې هم بهرني مشهورو لوبغاړي راغلي وو. د دوی کمنټري هغه تبصره په انګلیسي ژبه وه او ډېر ښه په ون ټي وي باندې د افغانستان ډېر ښه توګه باندې دا نشر کړل. نو د بهرنیو زیاتو لوبغاړو راتګ او په دې باندې سرمایه ګذاري د خصوصي کمپنیو له خوا د میلیونونو ډالرو سرمایه ګذاري وشو سکل، او د قوي لوبغاړو او روزونکو راتګ دغه د توپیرونه دي چې لتیر کال نه وشو، یعنی کال په کال
د مینوالو او خلکو حضور چې د لوبې نندارچیانو دیم توپیر درلود د نورو کلونو په مقایسه.
په خو هم خلک ډیر زیات لل، ځکه چې په افغانستان کې معمول هم دا وي چې لوبه کیږي نو خلک زیات مینوال ورزي. دا ځل هم زیات په یو لوبه کې تر 2000 نندارچیان ورغلي و. البته هغه لوبه مفت وه، خو د نن لوبې لپاره هم شاوخوا 1000 لوبه نندارچیان ورغلي وو، او دوی په داسې حال کې ورغلل چې ټول د سولې او د لپاره شعارونه لیکلي وو او بیرغونه د افغانستان نیولي وو. پلاسونو کې ډیر زیات خوشاله.
ډیر زیاته مننه کوم دوستانو، صفي الله ستانکزی او چې د کرکټ د شپږیزې د ټورنمنت د نننۍ پایلوبې په اړه حال راکوو. مننه ترې کوو. ته زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد به د مزایلو خپل پروګرام او پوځي قوت زیاتولو ته دوام ورکړي. روحانی دا خبره وروسته لاغې کوي چې متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر تهران غږ کړی چې د خطرناکو مزایلو د جوړولو کار بند کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تروري.
د امریکا له غوښتنې سره سره ایران ټینګار کوي چې د لرې واټن ویشتونکو میزایلو خپل پروګرام به پر مخ یوسي. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د ایران عراق د جګړې د یاد غونډې په مناسبت د جمعې په ورځ یو پوځي پریډ ته وینا کوله ویل موږ به خپل پوځي قوت زیات کړو او د خپلو میزایلو ظرفیت به لوړ کړو. روحانی په خپله وینا کې چې د تلویزیون له لارې په مستقیمه توګه خبره شوه ویل هیواد به له ځان څخه د دفاع لپاره له چا اجازه ونه غواړي. د ایران ولسمشر په داسې وخت کې د خپل پوځي ځواک د پیاوړتیا او د میزایلو د پروګرام د پرمخ بیولو خبره کوي چې د امریکا جمهور رئیس وایي تهران باید د خطرناکو میزایلو جوړول بند کړي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې د ایران حکومت یو قاتل او فاسد رژیم وبله او دا هیواد یې له تروریزم څخه په ملاتړ تورن کړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ملګرو ملتونو غوښتل چې د ایران پر ضد لا نور قوي ګامونه پورته کړي. نوموړي له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې ته په اشاره وویل چې متحده ایالات داسې هیڅ موافقې ته ژمن نه دی چې له هغې څخه د اټومي وسلو د جوړولو د پلمې په توګه ګټه پورته شي. د ایران ولسمشر بیا ټینګار کړی دی چې هیواد به لومړی لورې نه وي چې له نړیوالو سره له شوې اټومي موافقې ووځي. که څه هم چې امریکا تر اوسه 2 ځله تایید کړی دی چې ایران د دې موافقې شرطونه پر ځای کوي، خو واشنگټن بیا د ایران د میزایلو پروګرام د اټومي موافقې د روحیې خلاف عمل بولي. ټاکل شوی ده چې امریکا د راتلونکي اکتوبر میاشت په 15 نیټه دا په ډاګه کړي چې آیا ایران د 2015 کال له اټومي موافقې سره سم مخته ځي او که نه. د امریکا سربیره روسیې، چین، فرانسې، جرمني او برتانیې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه لاسلیک کړې ده.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لاري بیا نو چې هر چیرې کولای شي د انټرنیټ لاري زموږ ویب پاڼه ته ورشي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پته ده. زموږ د ویب پاڼې لاري نه یوازې چې تاسو زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ په ویب پاڼه کې زموږ ریپورټونه، مطالب، متن، تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام د ویب پاڼې پته ده. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه به تندار ولایت نه خبر کوم. افغان د سند کارکون کوم داهله د سدا د کندهار د میانشین د ولسوالی خاجه خو تقریبا په ورځ کې یو 2 ساعت خلاص کیم سید او یو د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالی ته هغه پای له کړی یو سفر د علاقه خاجه دیم په ورځ کې یو ساعت یا 2 د خلاص کی یو معلومات یو شی سره کوو د یو شی سره نو مر ډیر په مشکل کې واسطه د ورو سره ته خېزو دا یو غټ مشکل ده مشکل کرا ته حل کی تاسو ډیر ډیر مننه.
السلام علیکم. زه نن خبر کوم چې په سوالې ته دې ولسوالې مو په ولایت کې د شت طالبانو زول کوي، هم ظلمونه کوي، هم د کیسه کوي. مولا دولت وشتنه داد سي ځان او تر اوره سي یا پوسټي واچي. السلام
السلام علیکم. کندهار ولایت څخه خبرې کوم. موږ کندهار ولایت امنیه کومندانۍ خدمت هم نه کوي، خدمت دي خو داسې خدمت نه کوي چې ولس یې خوشحاله شي، خلک ورکیږي، خلک په لران کې پورته کیږي. ما د ازادي رادیو څخه دا خواهش نشم دا پیغام تشریح کړم.
دوستان او تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. صفی الله ستنګزې سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
پیل په کرکټ کو. د افغانستان د کرکټ شپږیزه تورنمنت پنځم دور د بند امیر خامارانو ټیم په تلولي پای ته ورسید. دغه ټیم نن جمعه د کابل په کرکټ نړیوال سټیډیم کې د مس عینک کاتالانو ټیم وګاټه. بند امیر لومړی بیټنګ وکړ، 159 منډې هدف وټاکه، خو سیالي دغه هدف پوره نه کړ. نن د هرات ولایت په جامع جمعه کې د جمعې ورځې د لمانځه په مهال چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پکې خطبه ویله، ګډوډي رامنځته شوه. پېښه هغه وخت وشوه چې یو کس د لمونځکوونکو له ډلې په ګلبدین حکمتیار د بوټ گزارو کړ، خو خلکو یې مخه ونیوله. دوه کسان په دې تړاو نیول شوي هم دي. د افغانستان جمهوری ریاست د کرنې او کلیو پراختیا وزارتونو لپاره نوی کاندید وزیران معرفي کړي. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد درانای د کرنې وزارت لپاره او مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیارغونې وزارت لپاره نومول شوی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دغه هیواد د راکټي پروګرام په پیاوړتیا ټینګار وکړ. هغه نن په پلازمینه تهران کې د خرمشهر په نوم د یو لری واټن وشتونکو راکټ د ننداړې په مراسمو کې وویل چې ایران به د لویدیز له مخالفت سره سره د راکټي پروګرام تقویت ته دوام ورکوي. اروپایي شورا پر روسیې ټینګار کوي چې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ته اجازه ورکړي څو په ولسمشري انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ یو ګډوډ شخص بلل او ویلي دي چې شمالي کوریا ته د ګواښونو د ورکولو بیا به ورکړي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پات رسو. مخکې له دینه چې ازادي او اوریدونکو پروګرام درته وړاندې کو، د خبرونی ورسته ریپورت راخلو. د افغانستان د پوهنې وزارت په سیاسي او تشریفاتي غونډو کې د ګډونوالو په توګه لز دکونکو نه استفاده د اندښنې وړ بولی. د دې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حکمل نن ازادي رادیو ته ویل چې په پوهنې وزارت کې د څوکیو سیاسي، حزبي او قومي ویش د دې لامل ګرځېدلی چې په سیاسي او تشریفاتي غونډو کې لز دکونکو ګټه واخیستل شي. په داسې حال کې ده چې په تیرو څو ورځو مخکې د افغانستان په دوو ولایتونو کې د مظاهرو او سیاسي غونډو پر مهال یو شمېر زده کوونکو نه د ګډون کوونکو په توګه ګټه اخیستل شوې. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي په سیاسي غونډو کې زده کوونکو ګټه اخیستل زده کوونکو او معرف سره ستره جفا ده. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر د حکم لمخې هیڅ چارواکي حق نه لري چې په سیاسي یو ګوندی غونډو کې لز دکونکو نه د ګډونوالو په توګه استفاده وکړي. د دغه وزارت د خبرونو رئیس کبیر حکمل د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په پوهنې وزارت کې د څوکیو د سیاسي یو ګوندی ویش لمخې داسې کسان په دوندو ګمارل شوي چې د یادو غونډو پر مهال زده کوونکي هم لزان سره یو ځای کوي.
په معرف کې هم ځینو کسانو ته پرته له دې چې د هغوی استعداد، کارکردګي، وطن ته د هغوی صداقت، مینه او رښتینولي په پام کې ونیول سي، متاسفانه په یو نه یو ډول سره د معرف تشکیل ته ننوتلي دي چې موږ خپل د معرف په وزارت کې د معرف یو مامور په توګه په دې اړه شدیدان اندېښمن یو.
خاغلی حقمل له ټولو مسولو چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د خونځې ولزدکونکو سیاسي استفاده ونه کړي. روسه له هغه چې د 1416 تل مریس کال د عقرب په 15 نیټه په شمالي ولایت بغلان کې د قند د فابریکې د پرانستې پر مهال چې د ولسی جرګې وکیلان هم ورغلي وو، په یو 14 کې چې لامل لزګونه زدکونکو تمر جوړه ووخته، افغان حکومت په رسمي غونډو کې د زدکونکو په ګډون بندیز ولاګاوه. حکومت اعلان وکړ چې له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي، خو لا هم په یو شمیر ولایتونو کې دغه چاره روانه ده. ولیدل کیږي چې ځینې سیاسي او ګوندی غونډو او مظاهرو کې لزدکونکو استفاده کیږي. سورز مخ کې په مزار شریف کې د شهید ونې دن منځلو په غونډه کې زیات شمیر زدکونکو په غونډه کې د ګډون په هدف لا خونځي ورويستل شوی وو. دغه شان په هرات ولایت کې هم په یو مظاهره کې د خونځي یو شمیر زدکونکو لیدل شوی دي. اوس پښتنه ده چې د یادو ولایتونو د پوهنې له مسؤلینو سره به د حکومت چلند سوي. خغل حکمل وای د سی بی آر پروسه پازموینه کې د یادو دواړو ولایتونو د معرف رئیسان ناکام شوي او پر ځای به ډیر ژر نوي کسان ورمعرفي شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت په خانه مرستيال او د چارو شونون کې صدیق پتمن وای په سیاسي غونډو کې لزکونکو استفاده کول لزکونکو او معرف سره ستره جفا ده. نو موري په ډیړه ازادي رادیو ته وویل
هر څوک چې دا کار کوي ما ترې دولتي او شخصي وي د شاګردانو وخت ضایع کیږي. شاګردان د دې لپاره دي چې سینف کې درس ووایي او هر څوک چې شاګرد د سینف نه په هره پلمه وباسي
خغلی پتمن وای حکومت باید په سیاسي غونډو او ناسو کې لزدکونکو څخه د استفادې مخه ونیسي او که خپل حکومتي چارواکي بیا په داسې مسایلو کې ښکیل وي دا به د معرف اعتبار ته زیان ورسوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هیلې ومني. خدای دې وکړي چې دا اونۍ مو ښه پیل کړې وي. بیا هم ستاسو ستونزې او شکایتونه را رسیدلې دي چې دا اونۍ مې د غوڅخه د لوګر ولایت د ځینو اوریدونکو ستونزې راخستي. البته بیا هم یادونه کوم چې په دې پروګرام کې تر ډېره ټولنیزې ستونزې مطرح کیږي او چارواکو ته رسو. نو د لوګر ولایت ټولنیزې ستونزې مې د لوګر له والی محمد حلیم فدایي سره شریکې کړې دي چې وروسته به وورو. لومړی به د نورو ولایتونو څخه دا اوریدونکو ستونزې راواخلو چې پر مختلفو مسایلو راته ژغېدلې دي. بیا به د لوګر د والی مرکز سره واورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
زما چې احمد غزنی ولایت زنه خان مسایل نه یاري کني ولې موږ په جای کې مکتبونه نست نور لوم لوڅ سرپی را ووځي غټول سپینګرام خپل خاکي نو تاسو نه دا کومک غواړو چې زموږ له جای سره کومک وکړئ. نو زما پیغام باید چې تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. وسلام.
موږ د هلمند په محبس کښې بندیان او زموږ وختونه ټوله پوره دي. په هېڅ توګه مو اوس نه علاقې زموږ سره ډېر غټ ظلم شروع دی.
السلام علیکم. زه ابراهیم د کندهار ولایت خبره کوم. زه تاسو د ازادۍ د راډیو څخه خواهش کوم چې دا زما پیغام نشر کړي. هغه چارواکو ته ملي پیوستون مقامک چې راغلی دي غوایې ورکوي وزې ورکوي وچیش هر څه چې ورکوي دغه ما څو دښته ویلي چې زموږ سره دغه خلک تماس ونیسي. دا زما نمبر ورکړي زما سره مخامخ دي د غریبه کورنۍ پاتې لکه زه زما ضعف چا نه دي اورېدلی. ما دغه نمبر ورکړي دغه چارواکو څخه دغه ملي پیوستون هر باره په غاړه خڅې دي که مستا ده که هر هغه څوک چې دي زما دغه نمبر واخیستي ما سره تماس ونیسي. زه به ازاد وښیم کور به ور وښیم چې دغه قومت مزدیر چاو ته لرو څخه هیله کړو چې دا زما پیغام نشر کړي او دا زما شماره ورکړي په دغه شمال ما سره تماس ونیسي. زه به ډېر څه څخه منندوی یم. نور مو وخت ونیسم. السلام علیکم.
محترم وروره له کندهار څخه ستاسو غږ مو واورېدی. خو باید ووایم چې په دې خپرونه کې موږ دا کار نسو کولی چې ستاسو شمېره کومې موسسې یا بل چا ته ورکړو، ځکه د دې پروګرام مسؤلیت دا دی چې ستاسو په سیمه کې که کومه ټولنیزه ستونزه وي نو چارواکي پرې خبرو چې هواره یې کړي. ستاسو دا ستونزه د دې پروګرام له جوړښت سره سمه نه ده او تاسو کولی شئ په خپله د یادې موسسې سره اړیکه ونیسئ او خپله ستونزه ورته ووایست. یو بل اورېدونکي ته ورځو چې بیا هم له کندهار ولایت څخه زنګ راته والی دی او دغه ستونزه لري.
ایا سلام علیکم. دا د بلادي دامن د ولسوالۍ د کندهار ولایت خبره کوم.
السلام علیکم. حمید الله د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ د بنچمر د سیمې خبر درسره کوم. زموږ د کندهار د میدان څخه راځي زموږ د بنچمر خلکو ته، یا بزګران خلک یا دا خواران ور د مسکینان خلک چې د ماښانه نه لري ګرد زمریان بس دوه کسان درې کسان جیش کسان څلوېښت په لاس وردي دا ټینګوي دوه دوه لکه کالری کالری بیا درې لکوي نه سپینزر ګوري نه تورر ګوري. موږ دغه هیله د اشرف غني څخه ده چې دغه موږ ته دغه مشکل ده په کې که نه یې موږ داسې وروره خپله په کلکه باندې موږ کولی شو چې موږ خپله یو بل دګته موږ کمېرډي واستوو یو موږ غور څوک وکړي. موږ د دغه څخه ډېر په عذاب یو پرې ډېر مشکل راته پېښ دی. یوه ورځ نه دی دوې نه دي درې نه دي. موږ زه په هیله کوم چې ماسې پیغام ما پیغام تاسې ټوله لوړ پورې چارواکو ته ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. د روشن مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لرو چې په څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار کې د دې شبکې دستګاه نشته. بعد د دې شبکې او دستګاه په څمکنی ولسوالۍ کې هم نصب شي. د څمکنی ولسوالۍ په بنګو سیمو کې شتون لري، هغه د بازار څخه ډېره لرې ده، خو څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار منځنۍ برخې کې هیڅ شتون نه لري. خلک د دې شبکې د پارول غوښتنه کوي.
د کندهار د ولایت آزادی راډیو ته پیغام کړ. اول مې د آزادی راډیو کارکوونکو ته ګېدې ګېدې سلامونه وایم. بعض د حکومت څخه دغه دوې پوښتنې لرم چې آیا دا ځانګړې محکمه چې جوړېږي واقعا من د زورواکي او د قمندانه جاجي په نامه چې ځانونه انتخاب کړي ده، ځکه هغه غصب کړي دا به محکمه شي که به تش تور د کاغذ پر مخ خبرې، او بل کم دغه انتخابات چې دي ولس خو د شفافه انتخاباتو غوښتونکي دي، نو دغه پیاسي خانان چې دي دغه پیاسي چې پنځلس کاله چې ځانونه خانان کړي دي یا ملکان کړي دي، د دې ورته به شفافه انتخابات وشي او که به ماسې دي دغسې نیله خبرې وي. خدای دې وکړي چې کارونه ټوله سم شي، خو برنامې د حکومت و کارنامې خو ډېرې ښه وایي، مګر عمل یې نشته.
افغانانو سوریا و عراق زدان ما جوڑوی پا خفل زای کی سر طول سید که تالیب نی که حکومت خفل سول روغ و کهی چه طول خارجی کوایی دا افغانستان ووزی یو مطر سی یو اتفاق سی سمسول افغانستان جوڑ کهی تلور نسیدی که چه مجر پا داغ جنگ که سوزوز مجر رو بریت نور اگلی چه داغ افغانستان که جنگ دی، نو موږ دا هیله کوو چې ټول افغانان اتفاق سي، اتحاد سي، د کندیانو اهتمام بالا مزره وي، ډېر اهتمام کندیان په افغانستان کښې شته چې دغه د رسنۍ د خولې څخه چې اوري یو په سله نور دي. نو زموږ پر افغانانو غږ دی چې دغه اتفاق اتحاد وکړي، سوله وکړي، دغه اتفاق اتحاد راولي په افغانستان کښې، دا ګرمجنه بنده کړي، دا زما پیغام خپور کړي. وسلام.
وعلیکم سلام وروره. په افغانستان کې سوله او یووالی د ټولو خلکو غوښتنه ده. په دې هیله چې یوه ورځ ارام افغانستان ولرو. د ژمنې سرسم ورځو د لوګر ولایت د والي محمد حلیم فدایي مرکې ته چې د دغه ولایت د اوسیدونکو پوښتنې ځوابوي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اوري.
فدای صاحب، غواړم په لومړي سر کې د یو اوریدونکي شکایت واورم چې په لوګر ولایت کې د بیا رغونې پروژو د پلي کېدو په برخه کې د فساد شکایت لري. لومړی به د دغه غواړو بیا به ستاسو ځواب ته راسو.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته نیک هیله احترامات. تاسو سلام علیکم. خبرې کوم دلته والی کې پروژې روانې دي او یو پروژه هم په سمه توګه نه پلی کېږي، او ټول هغه داري ده په دولت کښې ګلګور چارواکو نه مې هیله کېږي چې د پروژو د ادارې مخه ونیسي.
فدای صاحب.
بلې
بلې، د دې اواز مو واورېد؟ مهرباني.
اواز مو واورېد، د فکر مې غلط کړی، د ازې ولسوالۍ.
بلې بلې، و د ازې ولسوالۍ دی. وایي دلته پروژې چې راځي په هغو کې درغلي کېږي.
موږ باندې تاسو حق لرئ چې پروژې درته واخلو، او پروژې او څه غوښتنې چې لرئ هغه درته هم پیسې پیدا کړو، هم یې عملي کړو، هم یې قرارداد وکړو، او هم یې تر تاسې در ورسوو. اما دا چې هلته په سمه توګه نه پلي کېږي، دا د ولس نظارت باید وکړي، او همدارنګه موږ هغه تخنیکي نظارت چې کوو هغه له دې سره مدغموو. او لطفا دغه دوست دي هر ډول تخنیکي ستونزه چې په دې پروژو کې وي یا په سمه توګه باندې نه عملي کېږي، دما مقام ولایت ته دې راوړي، یا د 104 شمېرې ته ټلیفون وکړي چې موږ عملا هغې باندې اجراءات وکړو چې په سمه توګه نه پلي کېدل. یعنې څه معنا؟
بله، ډېره مننه. دغه دوه اورېدونکی به مو واورو.
السلام علیکم. وروره، زه لوګر ولایت نه خبرې کوم. موږ پاکستان نه دا درې کاله کېږي چې راغلي یو. دلته وروره ځمکې راکولې نه، دا درې کاله کوو چې ځمکې راکړې دي، نقشې راته اچولې دي، دېم روپۍ هر شی هم تحویل کړي دي، اهیزونه په لاس راسره دي، دا پنځه میاشتې ځمکه بنده ده. کله وایي وروره نه دا اوته کېږي، دا سې شنبه کېږي، دوشنبه کې وادي
را کوي او والی عملی کار نه کوي بس یو بل بانم بس وخت را باندې واړه او نه کوټې لرو په پردیو کورو کښې پراته وي څلور پېنځه زره کرایه د څه خبره چې غواړي دغه والي صاحب ته دې دغه هغه ووایي د نورستري چارواکي دا دې مږه منځکه خلاصه شي. السلام علیکم.
بالکل د دغو مهاجرینو ستونزه پر ځای ده او موږ د دې په خاطر چې د قانون په چوکاټ کښې باید کار وشي د دې ښارګوټي ټول هغه قانوني مراحل طی شوي دي او نقشه اوس په نهایي مراحلو کښې د کور جوړونې او د کور او ښار جوړونې وزارت سره ده نو انشاءالله ډېر ژر به د دې عملي کار پیل شي او د دوی په واک به ورکړي.
یعنې تر اوسه پرې عملي چارې نه دي پیل شوي هېچا ته
پخوا له موږ نه شوي دي زمونږ په دوره کښې د یو نقشې مطابق چونکې هغه نقشه یو څه تعدیلات ول هغه اوس د کور جوړونې د کور او ښار جوړونې وزارت سره د وزیر صاحب پورې انشاءالله رسېدلې ده هغه به ډېر ژر لاسلیک.
بله دغه یو بل اورېدونکی دی دی بیا د اوبو په برخه کښې د یو ستونزې یادونه کوي د ده څخه به یې واورو دی په خپله په تفصیل وایي.
زه د لوګر ولایت یزرې ولسوالۍ د بارې چوترې نه تماس کوم. د افغانستان په لوړپونو چارواکو څخه هیله کېږي چې د لوګر ولایت یزرې ولسوالۍ ته د پیپو د اوبو کومې پیسې راغلي اتیا لکه روپۍ هغه د یزرې سپین ګیري او ملکانو د بارې چوترې په غلا ویلي دي خیانت یې کړی پیسې یې اخیستي دي او اوس خلکو ته وایي چې په پیسروي باندې کار وکوي. موږ دا غواړو چې د دغه اتیا لکه روپۍ او د دغې بمبې پوښتنه موږ ته وشي چې تقریبا شپېتاویا کوره ډېر سخت بې اوبو دي او سخت اوبو ته ضرورت لري او دوی پیسې ټولې اخیستې دي غلو اخیستې دي او اوس خلکو ته وایي چې په پیسروي باندې کار وکوي. لس لکه روپۍ خرچه ترې نه ده سوې او اتیا لکه روپۍ ورکې دي. خدای دې وکړي چې لوړپونو چارواکو زما غږ اورېدلی او د دغه پیپو او د دغه اتیا لکه روپۍ زم وکړي. وسلام.
د
دې موضوع ته زه نه یم خبر او زه نه پوهېږم چې دا له کوم ځای نه دا ورته راغلي دي اما زه به وګورم چې دا د کوم ریاست له لوري نه دي خو غالبا یا به انکشاف زیاد وي یا به زراعت وي یا به ابیاري وي. دا موضوع دقیقه څېړم ګورم چې موضوع څه ده ځکه زه په دې موضوع په خپله هم تر اوسه نه یم خبر او هیله مې دا ده چې دغه چا چې دا شکایت کړی دی له ما سره یا مخامخ او یا زما یو سل څلور شمېرې ته ټېلیفون وکړي تر څو موږ سره مرسته وکړي او دغه موضوع موږ دقیقه او هر اړخیزه وکړي.
بله ځکه د اوبو مسله یو څه مهمه مسله ده خلک اوبه نه لري بیا مخصوصا دی یادونه کوي چې پنځوس شپېته کوره دي که نه یو غټ رقم دی نو دا یوه غټه ستونزه ده د کمې تاسو ته
بالکل حق ده حق ده موږ باید اما دا چې ده کړی ویل چې ولس نه پیسدي غواړي په اغلب ګمان دا به د انکشافي دیهات پروژه وي ځکه چې هغوی یو څه ونډه حکومت لري یو څه ونډه باید ولس هم ورکړي لس فیصده چې هغه یو قانوني مسؤلیت ده چې همې دولت او همې ولس باید ورکړي نو البته هغه هم د دوی د ولس خلک دي او د ولس له لورې دا کار کېږي دا دولت دا پروژې نه عملي کوي بلکې همغه ولس همغه د کلي د شپېتو کورو خلک یې عملي کوي نو هیله مې دا ده چې دوی په اتفاق او اتحاد باندې د خپلو شپېتو کورونو غم وخوري د اوبو. البته موضوع به زه بیا هم څېړم او دغه دوست نه مې هیله دا ده چې هغوی دې مستقیما د ما سره په یو سل څلور شمېره تماس ونیسي تر څو موږ د ده نه نور معلومات راوغواړو.
بله مننه. او یو بل اورېدونکي د برېښنا د نشتوالي په اړه شکایت کړی دا به هم د ده په غږ کښې واورو.
مریا السلام علیکم خبرې کوم لوګر ولایت نه موږ مشکل دغه ده چې ورور دا پېنځه شپږ کاله کېږي برق راځي او برق راځي ولایت نه نیولی تر بابوسه پورې مرکز نه دا نه برق شته او نه شی شو دا اوس څنګه چا شو دا اوس ملګران خوري دا پیسې خوري څه چاره مې اوسو.
بلې ولې صاحب
برېښنا یو ډېر مهم اوږدمهاله زیربنایي پروژې دي او الحمدلله د کابل نه تر لوګره پورې د برېښنا د تار د غځولو پایو لګولو د ځمکو د استملاک لپاره د هیات راتللو او د سبسټېشن په پل عالم کې کارونه د تقریبا اته نوي فیصده دا ټول بشپړ شوي دي او په داخل د ټول مرکز کښې دا کومې سیمې کېدن یاد کړې دلته د څوارلس زره کورنیو سره هغه د برېښنا د غځولو تړون لاسلیک شوی قرارداد یې لاسلیک شوی دی او عملا کار پیل کړی سریو ډیزاین هم تکمیل تر کار لاندې دي بشپړ دي
پای غزول کیږي اما تاسو پوهیږئ چې برېښنا راوستل یو وخت امنیت نیول هغه ته زیربنایي تختارونه جوړول هغه بیا د کورونو نه تېرول او هلته د استملاک مسائل په نظر کې نیول دا اوږده پروسه ده او برق الحمدلله چې اوس هغه اساسي زیربناوي ډېر حده پورې تکمیل شوي دي انشاءالله ډېر ژر به دغه قرارداد مطابق دغه برق به لومړۍ مرحله کې پولې عالم ته بیا به نورو سیمو ته هم وغځول.
یعنې داسې یو تخمیني نېټه خو نسو ورته ویلی چې په یو کال کې دوه کاله کې څومره وخت کې به دا
زمونږ هغه نهایي هغه دا ده چې د دغه برق د 2013 کال تر پایه پورې یو څه میلادي البته تر یو وخت پورې دغه مسائل سره بشپړ شي اما تخنیکی ستونزې د ناامنۍ ستونزې دا یو څه کارونه کله کله سروي او ډیزاین او خصوصا د خلکو کله چې په ځمکه او په ملکیت باندې دعوه وي دا کارونه یو څه ځنډنې کوي. تاسو پوهیږئ چې زما د راتګ نه مخکې په پایو باندې کار مطلق بند او نو پیل شوی ځکه چې تر ډېره بریده پورې خلکو په خپلو پټیو کې پایو ته اجازه نه ورکوله بیا چې اجازه ورکړله بیا د استملاک فورا وخت مخکې دی چې موږ د ځمکه استملاک بیا چې استملاک مو وخت د لپاره به د دوی هغه شرعي قبالې موجود نه وي دا ټول هغه مسائل دي چې ټولنیزې ستونزې د زموږ هیلې له ولس نه داده چې کله دغه زیربنایي کار پیل کیږي زیربنایي زیربنایي کارونه کیږي نو حد اقل هلته د دومره قرباني ورکړي چې هغه حد اقل دغه پایو د انجینرانو د امنیت په تامین کې همکاري کوي او په عین حال کې کله چې زموږ د استملاک موضوع کیږي خدای پاک حاضر او ناظر ونی چې کزمک دې د نوینو وای چې زما نه ده تر څو موږ دغه کار د کندې تر مخامره ځکه حکومت زمک باندې داوا کوي چې زما د نو هغه به اوږدو قانوني مراحل طی کوي پس بیا نه بدوي ته د مغزمک په بدل کې پیسې ورکول کیږي نو د دې عمل دا هم د باسازي او اخلري او هم دې ټولنیز بود لري نو زموږ هله دا ټولنیز بود کې دغه مشران سنگيري ولسي خلک له دولت سره همکاري وکړي د دې کورونا ټول راځي.
بله مننه کوم فدای صاحب چون دا ټول ټولنیز ستونزې وي او موږ د نورو ستونزو څخه د بیلګې په ډول راواخیستلې ځکه خلکو شکایتونه ډېر دي نو څه کولای چې ټول دلته تاسو درواورو فقط د څو لیکلو پیغامونو څخه چې موږ تر رسیدلې ستونزه د پوهنې په برخه کې ده د غو خلاصې هم ده چې اکثره کسان د خصوصي ښوونځیو کې د تدریس څخه شکایت لري چې یعنی د خلکو څخه پیسې تلکیږي اما په سمه توګه تدریس نه کیږي. ما فقط غوښتل چې ما وپوښتم چې آیا د دې پروسې نظارت کیږي نه کیږي د ستونزو وخت څومره جدي ده؟
شکایتونه او ستونزې دا ډېری دي او دا به ډېری وي او دا هیڅ کله ختمېدلای هم نشي ځکه که نن موږ 14,000 کورونو ته برېښنا ورسوو نو 15 کاله بعد به نفوس زیاتېږي او 2,000-3,000 کور نور هم برېښنا غواړي او دا شکایت به وي او دا غوښتنې هم نه ختمېږي. تقاضاوي د نفوس له ازدیاد سره هغه تقاضاوي هم زیاتېږي او دا ختمېږي نه. دا باید موږ په خپل هغه نظر کې ونیسو. البته تر کومه حده پورې چې خصوصي ښوونځیو پورې تړاو لري د هغوی نه معرف ریاست په خپل قانوني چوکاټ کې نظارت کوي او زموږ هیله د دغو دوستانو نه دا ده چې دوی هر یو هر ډول ستونزه لري مستنده ولایت مقام دروازې د دې پر مخ خلاصې دي. یو څو څلور شمېره موږ لرو سوشل میډیا کې د ولایت مقام صفحه شته شکایتونو صندوق شته دغه هر لار مخامخ کتل ورسره شته چې پر اوسه نه وي اوسه درې زما د سکرتر نمبر دی. یو څو څلور زما د شکایتونو د رسیدلو د مرکز شمیره د نوچه هر یو دوی لازمه ګڼي لما سره مخامخ ګوري تر څو چې دوی موږ ته ستونزه مشخصه نه کړي او مشخص موږ ته ونه وایي چې مثلا څه ډول ستونزه موږ د دې ستونزو ته رسیدګي به ډېره ستونزمنه شي. البته هیله مې دا ده چې دوی راشي یعنې دې راته ووایي فورا په 15 دقیقو کې به انشاءالله د دې ستونزه موږ حل کړو.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و چې د دغه ولایت اوسیدونکو شکایتونو ته یې ځواب وایي. که تاسو هم په خپلو سیمو او ولسوالیو کې ورته ټولنیزې ستونزې لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ وهئ او پیغامونه راته پرېږدئ. ازادي راډیو یې تر اړوندو مسؤلینو رسوي. د تیرو پیغامونو مو مننه کوم او د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
Bye-bye.